The Washington DC na The Voice of America jiwa radio de
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو د وایس اف امریکا یو رادیو ده نن د ګل روز د کال 2023 جنوري د میاشتې دویمه نیټه ده د پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې پینډ نیمه په واشنگټن ډی سی کې د اتوار روز د شپې ته بجې دي په دې نن ساته خبري خپرونه کې درته ځا شپه په منهر کلی وایم وړاندې کوم مهم خبرونه او څټ کې د خیبر پختونخوا په بنو جاني خیل کې د ناامنۍ پر ضد لوی احتجاجي غونډه شوې او احتجاج کوونکو ویلي د ناامنۍ سره مخ د علاقې خلک بے رحمی سرا وجل کی گی خود دوی تا تحفظ نہ ورکول کی گی بلخوا مخالف اڈلو ہم پا صوبہ کے دا بدامنی پا پی خود خیبر پختونخوا واکمن اگن پا خاموشی نیوہ کی کڑی دی پا افغانستان کی واکمن طالبانو دا پاکستان دا داخلہ وزیر روستا یو سرگندوونو تا پا خبرگون کی خبرداری ورکڑے چی افغانستان لاواری سنده او دوی یعنی طالبان اماده دی چی دا خپل حیوات دا علاقی سلامتی او ازادی دفاع وکی او د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی د نوی کال پشپا یو ویډیوی پیغام کې په اوکراین باندې د روس د میزایلو وروستۍ حمله غندلې ده. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د خیبر پختونخوا په بنو جاني خیل سیمه کې د ناامنۍ پر ضد لوی احتجاجي مظاهره شوې او احتجاج کوونکو ویلي چې د ناامنۍ سره مخ د علاقې خلک په بے رحمۍ سره وجل کیږي خو دوی ته تحفظ نه ورکول کیږي. په ولسی غونډه کې د علاقې په زرګونو شمېره سیاسي او غیر سیاسي خلکو برخه اخیستې. وینا کوونکو د خبرو په مهال د ترهګرۍ د پیښو غندنه کړې او ویلي دي چې دا سیمه د ناامنۍ نور زغم نه لري او که بیا دغلته کومه پیښه کیږي پر ضد به یې خلک راپورته کیږي. غونډې ته وینا پر مهال د غونډې ګډونوال لطیف وزیری وویل چې دوی د تیرو دوو کلونو راهیسې په پرامنه توګه په علاقه کې د امن لپاره احتجاجي مظاهرې کولې او حکومت دوی سره په لیکلي بڼه د امنیت د ټینګښت لپاره لوزونه کړي دي خو په هغې عمل نه دی شوی. هغه وویل چې تر معاهدې وروستو په لسګونو کسان په هدفي پیښو کې وژل شوي او برید کوونکي بیا په تیښته کولو کې بریالي شوي دي. د زیاته کړه چې وروستۍ کې د علاقې دوه کسان پلار او زوی د کورنۍ په وړاندې په داسې حال کې وژل شوي چې د هغو نصرونه د تن څخه پرې کړی شوي دي خو تر اوسه دغه پیښه کې ککړ کسان نه دي معلوم شوي. جاني خیل قام تیر کال 2021 کې د څلور تنکو هلکانو د مړو ترلاسه کېدو وروستو د مارچ په میاشت کې احتجاجي مظاهره کړې وه او بیا د وزیر اعلی په مشرۍ کې شوې جرګه کې د دوی سره لوازنامه کې په علاقه کې د امنیت ټینګولو، علاقه د وسلوالو څخه پاکولو، د هلکانو په وجنه کې ککړ کسانو نیولو او سزا ورکولو او د علاقې نه د بدرکه کسانو معلومولو ویل شوی وو. دوی د احتجاجي پرلتونو په مهال اسلام آباد ته لاریونونه پیل کړي وو چې بیا وروستو په لارو کې په زور ودرولې شول او د مرګ ژوبلو پیښې پکې هم رامنځته شوې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلی دی چې دا یو پراکسي جګړه ده چې د نړۍ د دوو سترو قوتونو ترمنځ روانه ده. دا قوتونه یو بل په نیغه نه برید کوي بلکې په غیر مستقیم ډول په یو بل باندې بریدونه کوي. هغه ویل چې دا د ډالرو دپاره په پښتنو ورتپل شوې جګړه ده او د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرتبه باید دې ته راولاړ شي چې پښتنه وکړي دا څه ډول ګډوډۍ دی او په مختلفو بهانو د پښتنو سیمې ته جګړه راوستل کیږي. هغه ویل دا کوم قسم جګړه ده چې پښتانه د امن غوښتنه کوي بیا په مرګ ګواښل کیږي. زیاته یې کړه چې د امن لپاره او د ناامنۍ پر ضد به زغرده سره غږ پورته کوي. د جمعیت العلماء اسلام ډلې لخوا د تمامو سیاسي ګوندونو غونډه کې د خیبر پښتونخوا په حکومت د بدامنۍ ذمواري ورچول شوې ده. د غونډې وروستو په جاري شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې په خیبر پښتونخوا کې بدامنۍ مخ په پورته روانه ده خو د تحریک انصاف صوبایي حکومت بیخي خاموشه دی او ورته د مخنیوي لپاره هیڅ کوم ګام نه پورته کوي. یاد دې وي چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت مرکزي حکومت ته ګوته نیسي چې په خیبر پښتونخوا کې د بدامنۍ ذمواره مرکزي حکومت دی. په افغانستان کې واکمنه طالبانو د پاکستان د داخله وزیر وروستۍ سرګندونو ته په خبرګون کې خبرداري ورکړې چې افغانستان لاواری سندې او دوی یعنی طالبان اماده دي چې د خپل هیواد د علاقې سلامتۍ او ازادۍ دفاع وکړي. د دې وړاندې د پاکستان داخله وزیر رانا ثناء الله ویلي وو چې که تحریک طالبان پاکستان لخوا پاکستان ته خطره پیښه شي او که افغانستان د توندلارو مرکزونو هلته له منځه یو نسي او خلک یې پاکستان ته ونه سپاري نو پاکستان سره دا قانوني صلاحیت شته چې په افغانستان کې دننه د توندلارو مرکزونه په خپل په هدف کې. د پاکستان داخله وزیر دا خبرې د ایکسپریس نیوز سره په مرکه کې کړې وې. د رانا ثناء الله دې خبرو ته د طالبانو دفاع وزارت مشري د ملا یعقوب مجاهد په غاړه ده او هغه د ملا عمر زوی دی. په ورځ د یوې بلې اعلامیې په جاري کولو سره خبرګون ښودلی دی. د طالبانو په اعلامیه کې د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر دا وروستۍ خبرې چې ګنی افغانستان کې دننه د ټي ټي پي مرکزونه شته او په پاکستان باندې حمله کوي پارونکي او بے اساسه بللی دي. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د پاکستان چارواکو دا ډول داوی د دواړو غونډیو او ورونو هیوادونو خې اړیکې زیانمنوي. طالبانو دا دعوه هم کړې ده چې د پاکستانی طالبانو مرکزونه په خپل پاکستان کې دي او په دې اړه شواهد هم موجود دي. طالبانو غوښتنه کړې ده چې پاکستان د خپل تشویش د مباهمت د لارې حل کړي، مګر دای ورسره زیاته کړې ده چې افغانستان لا وارث نه دی، موږ د تل په سیر د هیواد لزمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ څخه دفاع ته چمتو یو او د خپل ګران هیواد په دفاع کې تر هر چا ښه تجربه لرو. تر دې وړاندې کله چې پاکستانی ځواکونو څو ځله د افغانستان په سرحدي ولایتونو ګولهباري کړې وه، هلته هم د طالبانو د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد ویلي وو چې دا بریدونه یې د قومي مفاداتو په بنیاد برداشت کړي، مګر آینده کې به د داسې حملو په خلاف چوپ نه پاتې کیږي. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی د نوي کال په شپه یو ویډیوي پیغام کې په اوکراین باندې د روس د میزایل وروستۍ حمله غندلې ده. د خالی په ورځ د روس واکونو د اوکراین په بیلابیلو برخو کې حمله کړې دي. زیلنسکی د دې برید په خبرګون کې ویلي، تر هغه ریاست تبا په هیڅ قسم مافي ونشي او هغه کسان چې دغه حمله هدایت یې جاری کړي او هغه څوک چې یې ترسره کړي هغوی به هم ونه بخل شي. د اوکراین صدر په خپل ملک باندې د روس د پوځي یرغل د اولې ورځې په یادولو سره وویل چې د کامیابۍ غیر بل لار نه لري، دویم لار صرف تسلیمېدل دي. د نوي کال د پیل څخه نیم ساعت وروسته روسانو د اوکراین په سر خار کې یو باندې د میزایلو حمله کړې دي. د کیف میر ویتالی کلیشکو ویلي د کیف په دوو برخو کې میزایل لګیدل، خو د مر ژوبلې په اړه یې څه نه دی ویلي. په سیمه کې عیني شاهدانو رایټرز خبري ادارې ته ویلي دي چې په اوکراین کې یو ځل بیا د حملو سایرنونه وغږېدل.
د وایس اف امریکا جیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل. دا د وایس اف امریکا جیوا خبرونه ده.
د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه نیم ساته خبری خبرونه په لومړی برخه کې زو د نن ورځې مهم راپور په لوتا. د خیبر پختونخوا په بنو جاني خیل کې د ناامنۍ پر ضد لوی احتجاجي غونډه شوې او احتجاج کوونکو ویلي د ناامنۍ سره مخ د علاقې خلک په بیرحمۍ سره وجل کیږي، خو دوی ته تحفظ نه ورکول کیږي. په دغه حق لبانی د ډیو خبريال عدنان بیټنی نور تفصیل د سیمې نه وړاندې کوي.
د جاني خیل په دې ولسی غونډه کې د علاقې په زرګونو شمېره سیاسي او غیر سیاسي خلک موجود وو. وینا کوونکو د خبرو پر مهال تر هغه د پیښو غندنه وکړه او ویل د سیمه نور د امنیت غم نه لري او که بیا دغلته کومه پیښه کیږي پر ضد په شریکه ودرېږي. شي د ولسي غونډې ته د وینا پر مهال د غونډې یو ګډونوال لطیف وزیری وویل، دوی د تیرو دوو کالو راسې په پرامن طریقه په علاقه کښې د امن دپاره احتجاجي مظاهرې کړې او حکومت دوی سره په لیکلې بڼه د امنیت د ټینګښت باور ورکړی، خو په هغې عمل نه کیږي. ځانی خیل خام تیر کال 2020 کې د څلور تنکو کڅه هلکانو د مړو ترلاسه کېدو وروسته د مارچ میاشت کې احتجاجي مظاهرې کړې او بیا د صوبې اعلی وزیر په مشرۍ دوی سره په معاهده کې په علاقه کې د امنیت ټینګولو، علاقه د وسلوالو څخه پاکولو، د هلکانو په وژنه کې ککړو کسان نیولو او سزا ورکولو او د علاقې نه بېدرکه شوي کسانو معلومولو ویل شوی وو. د بنو انتظامیه او پولیس وایي دوی سره شوې دا ژمنې په ځای دي او د پرمختیایي چارو دپاره په اربونو روپۍ ورکړل شوې او ځینې خیل کې تاړه جوړه شوې. خلک د مقدمو کې کسان نوموي پر ضد به کاروایي کېږي. په دغه غونډه کې د علاقې وژل شوي کسانو د عکسونو سره د صوبې اعلی وزیر سره شوې معاهدې بینر لګول شوی وو. د عوامي نېشنل ګوند پارلماني لیډر ایم پی اے سردار حسین بابک وویل چې په پښتنو تپل شوې بهرنۍ جګړې د ختمولو لپاره د ژوند د ټولو طبقو خلکو ته راپاسېدل پکار دي.
ایان خبر کو چې نه د اسلام جنگ دی او نه د پاکستان جنگ دی، که جنگ د پردې راوړې دی او د پښتنو په سر یې خلې.
د شمالي وزیرستان د صوبایي پارلمان غړي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د صوبې مرستیال سکتر میرکلم وزیر وویل، خلک د نوي کال مانځنه کوي او یو بل ته مبارکۍ ورکوي، خو په جاني خیلو کې په زرګونو شمېره خلک د امن لپاره راټول شوي دي او باید دوی دغه د امن غوښتنه واورېدل شي.
زه دې دا سټیج نه بیایم چې د نیز امن، د جیچکو د پرسته سره تړلی دی چې ایر کوي امن دی چې نه ایر کوي بیا خامخا به دم لیدو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ رویروا مشر منظور پښتین وویل دا یوه پراکسي جګړه ده چې د نړۍ د دوو سترو قوتونو ترمنځ رفاره ده. د قوتونو یو پر بل نیغ په نیغه بریدونه نه کوي او د خپل جنګ او ګټې لپاره یې د پښتنو خاورې انتخاب کړی دی. له دې وړاندې د پاکستان پوځ بیا بیا ټینګار کړی چې له دې ځای څخه په بشپړ ډول ترهګري ختمولو لپاره ژمن دي او ویلي د یو شمېر عسکرو په قربانۍ دلته امن راړول شوی او د دغه جوړ شوي امن ګډوډ کولو اجازه بیا چاته ورنه کړي. ادنان بیټنای، ډیوا جانی خیل.
د وایس اف امریکا ډیوا رادیو خبرونه ته غوږی. خپلواک سرنیز ادارې سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکورټی سټډیز خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې کال 2022 کې د پاکستان دننه د ترخګری 306 او یا پیخې رامنځته شوې دي چې پکې 202 امنیتي اهلکار وژل شوي. په راپور کې راغلي چې په دغه 306 او یو حملو کې د 50 بریدونو پلا پاکستانی طالبانو تحریک ټي ټي پی، داعش او بلوچستان لیبریشن آرمی په غاړه اخیستې. په دغه حق له نور تفصیل د ډیوه رادیو خبریال ارشد حسین د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
د خپلواک څېړنیزې ادارې سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکورټی سټډیز په کلنی رپورټ کې ویلي شوی چې په دې حملو کې د زیاتره پړه له قانون تحریک طالبان پاکستان، داعش او بلوچستان لیبریشن آرمی په خپل غاړه اغستې ده. د رپورټ تر مخه تیر کال 2022 کې د امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 202 اهلکار وژل شوي دي چې پکې تیر کال دسمبر میاشت کې رامنځته شوي 30 وژنې هم شامل دي. د سیاریسس د رپورټ تر مخه کال 2022 کې د ترهګرۍ ټولې 306 اویا حمله ریکارډ کړې شوې دي، خو رپورت زیاتوي چې په دې کې له قانونه ګرځول شو ترهګر ډلو یوازې د 50 بریدونو ذمہواری قبول کړې ده. د وایس اف امریکا ډیو سره په دې کلنی رپورت خپل سیړنه کې د سی آر ایس ایس سیړنکار محمد نفیس وای د طالبانو پاکستانی ډلې ټي ټي پی سره تیر کال د خبرو او ډزبندې باوجود د تشدد په پیښو کې 14% اضافه شوې ده او دا په ګوته کوي چې کل راهسې په افغانستان کې طالبان واکمن شوي دي، نو په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ترهګرۍ پیښو کې تر خطرناک حد پورې اضافه راغلی ده.
کاؤنٹر ٹیررزم کے جو آپریشن ہے سیکیورٹی کے، اس کے نتیجے میں جو جن کا صفایا کیا گیا ان کی تعداد ان لوگوں سے کم ہے جو دہشت گردی کی نظر ہوئے.
حقوائی دترهګرې ضد عملیاتو کې دترهګرو پرتله امنیتی ځواکونو ته زیاته مرګ جوړلا او اختدا. دغه عملیاتو کې د امنیتی ځواکونو او عام وګړو په ګډون 1401 کسان وژل شوي دي او یوازې 302 ترهګر وژل شوي دي او دا د امنیتی ځواکونو په طریقې کار او توان پښتنې روالاړوي. د سی آر ایس ایس په رپورټ کې ویلي شوي چې تیر کال نومبر میاشت کې د ټي ټي پی لخوا د حکومت سره د کړې ډزبندې ختمولو سملاست روستو په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ترهګرۍ او تشدد لړۍ پیل شو او په دې کې یوازې د دسمبر په میاشت کې د 40 څخه زیاتې حمله هم ریکارډ کړې شوې دي. په رپورت کې ویل شوی چې د محل په خیبر پختونخوا کې د تشدد په پیښو کې غیر معمولی اضافه شوې و. رپورت زیاتوي چې د محل خیبر پختونخوا کې د تشدد په پیښو او مرګ جوبل کې 100% اضافه لیدل شوې او د مړو تنانو شمیره 903 رسیدلې چې د کال 2021 په مقابله کې 14% اضافه ښایي. د سیاریسس د رپورت تر مخه د محل د تشدد په ښکار شو تنانو کې عام خلک او د امنیتي واکونو سرتیری شامل دي او دوی ته دا اوختي مرګ جوب لیکچا 25% ده. خو رپورت وایي چې تیر کال 2022 کې رامینځته شوی ټوله مرګ جوب لکه ترهګرو ته 18% زیان رسیدلې دي. د سی آر ایس ایس پر رپورت کې ویلي شوی چې په بلوچستان صوبه کې یاغي ډلو 14 بریدونه کړي چې د زیاتره نخه امنیتي ځواکونه ول او د دې بریدونو په نتیجه کې 3 کسان وژل شوي دي او د بلوچستان لیبریشن آرمی سره تړلې یوې زنانا نه تیر کال اپریل میاش کې په کراچۍ پهنتون کې هم ځانمرګي برید کړی و چې پکې درې چینایي استادان او یو پاکستانی ډرایور وجل شوی و. په اسلام آباد کې د امنیتي چارو د سیړریزې ادارې فاټا ریسرچ سینټر سیړنکار منصور خان مسید دیوته وای دا اندېښنه وه که امریکا د افغانستان نه وځي نو په پاکستان کې به د تشدد کچا یو ځل بیا سیوا شي او وای دا اندېښنې رښتیا شوې.
نور دا دی چې دا شی هم به مخکې نور هم دا خبره سراغه کیږي خرابیږي. با
د سی آر ایس ایس پر رپورټ کې د نوي کال 2023 پر مهال هم د تشدد او ترهګرۍ په پیښو کې د اضافه امکان ښودل شوی او رپورټ وایي چې د تیر یوې لسیزې پیټرن ته په کتو ویلی شي چې سږ کال به هم امنیتي ځواکونه خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبې د تشدد د خطر سره مخامخ وي. د سی آر ایس ایس د رپورټ په اخر کې ویلي شوی تر څو چې ترهګر ډلې په افغانستان کې خوندي جالې لري نو تر هغه به په پاکستان کې امنیت ته پیښ ګواښونه او ننګونه پر ځای وي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه ته وغوږیږئ. د جمعیت علما اسلام فلورم ډلې لخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند د خیبر پختونخوا حکومت پر ضد رابلل شوی ټول ګوندیزه او غونډې نه پس یوه شریکه اعلامیه کې صوبایي حکومت نه غوښتل شوي چې د خرابې امنیتي وضع ښه کولو لپاره د چټک ګامونه اوچت کړي. په دغه اعلامیه کې ویل شوي دي چې په خیبر پختونخوا کې حکومت د خلکو په خوندیتوب یا محفوظ کولو کې ناکامه شوی او هیڅ یې په قابو کې نه دي. خو د تحریک انصاف ګوند غړي دغه ډول تورونه ردوي او وایي چې زیاتره ستونزې په خیبر پختونخوا کې د مرکزي حکومت ته لاسه جوړې شوې. په دغه حق لبانې د ډیوی رادیو خبریال فرید شینواري نور تفصیل د پیښور نه وړاندې کوي.
د جنوري په لومړۍ نیټه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې لخوا رابلل شوې ټول ګوندیز غونډه کې د خرابې امنیت وضع، اقتصادي بدحالۍ، ګرانۍ او په جرمونو کې زیاتوالي ذمہوار خیبر پختونخوا حکومت ګرځولې شوې دی. د دغه غونډې په پای کې په شریکه اعلامیه کې ویلې شوې دغه غونډه غوښتنه کوي چې ملنګ جبا، بی آر ټی، وړو چینای او بهرني فاندنګ کې ککړتانو پر ضد د قانوني کاروایانی وشي. د جی وای اف ډلې مشر مولانا فضل الرحمان خبریالانو ته د غونډې په اعلامیه کې ویل تحریک انصاف ګوند تیرو نه هو کالونه په صوبا کې حکومت کوي خو ستونزې لا هم نه دي حل شوې.
اولس د عدم تحفظ ښکار دی. حکومت او حکومتي وزیران په غلاګانو مشغول دي. د دې حالاتو په رڼا کې د ټولو سیاسي ګوندونو مشران له دې لارې حکومت ته خبرداري ورکوي چې په صوبه کې د امنیت د ټینګار لپاره چټک ګامونه اوچت کړي. کدا سی ونسو نو بیا ټول مخالفه سیاسي ګوندونه د خیبر پښتونخوا حکومت پر ضد سخت پریکړه یا فیصله باندې فکر کولای شي.
په دغه ټول ګوندیز غونډه کې د تحریک انصاف ګوند ترڅنګ ټول سیاسي او مذهبي ګوندونو مرکزی او صوبایي مشران راغوښتل شوي وو. د غونډې په اعلامیه کې ویلې شوي ټول سیاسي ګوندونه په خیبر پښتونخوا کې او خصوصي توګه په قبایلي سیمه کې د امنیت خرابې وضع باندې اندېښنه څرګندوي. د مخالفه سیاسي ګوند جی وای اف لخوا ټول ګوندیزه غونډه په داسې حال کې رابلل شوې چې په خیبر پښتونخوا کې ترهګرۍ پیخي او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې او صوبه د 900 ارب روپو قرضدار شوې ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د خیبر پښتونخوا بیان او پښتونخوای سملې غړی ظاهر شاه تورو وی او وی ډیو ته وای خیبر پښتونخوا حکومت خپلې ذمہواری په خړ ډول ترسره کوي
او د دې زمونږ په حواله سره کوم خبره کوي دي چې په کوم توګه باندې دي دا کوم تورونه لګی نو هغه په دې بنیاد لګی چې د صوبی حکومت چې کوم دی هغه د دې سيزونو ذمہ دار دی. موږ دا وایو چې د دې ذمہ دار چې کوم دی هغه وفاق دی، سرحدونو حفاظت چې کوم دی هغه مرکز سره اداري ټول د مرکزی حکومت دلان دي. دا د تیر شوي اتو میاشتو نه چې د دې حکومت شروع شوی دی نو دا قسمه په ملک کې دا بی امنی چې کوم دی هغه شروع شوی دی.
خیبر پختونخوا حکومت دغه خبره بیا بیا تکراروي چې مرکزی حکومت ورته مالی ستونزې جوړوي ولی چې د صوبې خپلې څه کم 200 ارب روپیې اساري کړې دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
قدرمو نردن کو دیو رادیو سہرانے خبرونو تا وگی په افغانستان کې واکمن طالبانو د پاکستان د داخله وزیر روسي سرګندونو ته په خبرګون کې خبرداري ورکړي چې افغانستان لا وارث نه دی او دوی یعنی طالبان اماده دي چې د خپل هیواد د علاقې سلامتی او ازادۍ دفاع وکړي. په دغه حق لبانې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار فواد احمد لا می وړاندې کړي.
د پاکستان داخله وزیر رانا ثناولا ویلي وو چې که تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی لخوا پاکستان ته خطر پیښ شي او که افغانستان د توندلارو مرکزونو هلته له منځه یونیسي او خلک یې پاکستان ته ونه سپاري نو پاکستان سره ګڼې دا قانوني صلاحیت شته چې په افغانستان کې دننه د توندلارو مرکزونه په خپل وځپي. د پاکستان داخله وزیر دا خبرې د اکسپرس نیوز سره په مرکه کې کړې دي. د رانا ثناولا دی خبرو ته د طالبانو دفاع وزارت چې مرشی د ملا یعقوب مجاهد په غاړه ده او هغه د ملا محمد عمر زوی دی د اتوار یکشنبه په ورځ د وی اعلامیه په جاری کولو سره غبرګون وخوت. د طالبانو په اعلامیه کې د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر دا ورسته خبرې چې ګنی افغانستان کې د ننه د ټی ټی پی مراکز شته دي او په پاکستان باندې حمله کوي هغه پارون کې او بیا اساسه بللې دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د پاکستان چارواکو دا ډول ادعاوې د دواړو گاونډیو او ورونو هیوادونو ښې اړیکې زیانمنوي. طالبانو دا دعوه هم کړې ده چې د پاکستان طالبانو مرکزونه په خپل پاکستان کې دی او په دې اړه غنی شواهد هم موجود دي. طالبانو غوښتنه کړې چې پاکستان د خپل تشویش د مفاهمت د لارې حل کړي مګر دا یې ورسره زیاته کړې چې افغانستان لا وارثه هیواد نه دی. د همیش په شان بعد د هیواد له علاقایي سلامتیا او ازادۍ نه دفاع ته چمتو وسی او طالبانو دا هم ویلي چې د خپل ګران هیواد په دفاع کې تر هر چا ښه تجربه لرو. تر دې وړاندې کله چې پاکستانی ځواکونو څو ځله د افغانستان په سرحدي ولایتونو ګولباري کړې وي هلته هم د طالبانو د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد ویلي وو چې دا بریدونه د قومي مفاداتو په بنیاد برداشت کړي مګر آینده کې به د داسې حملو په خلاف چوپ پاتې نشي. یاد دې وی چې تیره هفته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې پاکستان افغان چارواکو سره د ګډې پولي د ښه انتظام د ډیپلوماټانو د امنیت پراخولو او د ترهګرۍ د مخنیوي په ګډون په یو لړ مهمو ستونزو خبرې ترې کوي. د خارجه دفتر ویاندی په اسلام آباد کې مطبوعاتو ته دا هم ویلي وو چې افغانستان پاکستان ته ځینې باورونه ورکړي دي او هیله ده چې خپلې کړې ژمنې به سرته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې پاکستانی چارواکو په وار وار داوی کړی چې ټی ټی پی د پاکستان پر ضد د افغانستان ځمکه کاروي او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناولا وړاندې هم ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره وسلواله ډله ټی ټی پی نور هم پیاوړې شوې ده. خو په افغانستان کې واکمن طالبان او په خپل ټی ټی پی د پاکستان دا داوی ردوي چې غنی د پاکستان پر ضد فعالیتونو د لپاره پاکستانی طالبان د افغانستان خاوره استعمالوي. یاد دې وی چې د 2021 کال د اگست په میاشت کې کله چې طالبانو د افغانستان واک اختیار ترلاسه کړ نو پاکستان کې د هغو واک ته په رسیدلو د خوخی جشنونه شوي وو او هغه وخت پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي وو چې افغان طالبانو غنی دغه په وینا د غلامۍ زنجیرونه مات کړل. فواد لامی وی یو ای ډی وا واشنگتن.
دا د وایس اف امریکا دی ورډیو دی. د اوکراین صدر ولادیمیر زيلنسکي د نوي کال په لومړۍ ورځ باندې د روس له خوا د اوکراین په پایتخت کیه باندې د میزایلو حمله غندلې ده. په دغه حق لبانی زمونږ همکار محو جلیل نور ته چیل تاسو د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کړي.
د نوي کال په مخام په یو ویډیوي وینا کې د اوکراین صدر ولادیمیر زيلنسکي په اوکراین کې د روس د توغندیو برید وغندو. دویل نن ورځ د روس دغه توغندیز برید د کال پای نه دی چې تر هغه هر څومره وغواړي دا د روس د قسمت نتیجه ده. زيلنسکي د خالی شنبه پر ورځ په ټول هیواد کې د اوکراین په اسمان باندې د روس د هوایي برید په غبرګون کې وویل تر هغه ریاست بونه بخل شي. هغه څوک چې د دې ډول بریدونه امر کوي او هغه څوک چې دوی یې ترسره کوي نه بخل کیږي. د اوکراین صدر په اوکراین د روس د یرغل د لومړۍ ورځې په اړه وویل د فروری د سرویشتمې 14 مونږ حیران کړو. مونږ ویل شي وو چې تاسو سره د تسلیمېدو بغیر بل لار نشته. مونږ وایو چې د ګټلو بغیر بل چاره نه لرو. زيلنسکي ویل مونږ هیڅ شی له لاسه نه دی ورکړې. دا زموږ څخه غستل شوی. مونږ خپل ځمکې له لاسه نه دی ورکړې. دوی د قبضه کوونکو لخوا قبضه شوي. نړۍ سوله له لاسه نه ده ورکړې. روسی ویجاړه کړي. د نوې کال څخه شاوخوا دیش منټ وروسته په کیف کې نورې چاودنې وشوې کله چې روس یو ځل بیا په سرخار توغندې ویشتل. د کیف ښاروار ویچاري کلیچکو په ټلیګرام کې ویلي چې د ښار دوه ولسوالۍ اغېزمنې شوي خو د تلفاتو په اړه سمدستي رپورټ نشته. عیني شاهدینو رایټرز ته ویلي چې په ټول هیواد کې د هوایي بریدونو څارنې یو ځل بیا غږېدو. کیف او سیمه ییزو چارواکو په ټلیګرام کې رپورټ ورکړی چې هوایي دفاع کار کوي. د 2022 کال د فروری په 15مه چې روس په اوکراین باندې برید کړی او د هغې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ جګړه پیل شوې ده، د لسو میاشتو په تیریدو باوجود لا هم روانه ده او روس د نوي کال په شپه تازه بریدونه کړي دي. د برطانیې د دفاع وزارت په تازه استخباراتي رپورټ کې خبرداری ورکړی چې کیدی شي روس په اوکراین کې د اوږدې فاصلې نه د بریدونو شدیدې لړۍ ته دوام ورکړي چې وایي په بنیادي توګه به د بجلی د ویشلو شبکه په نښه کوي. په دې ایرپورټ کې چې د شنبه یا خالی په ورځ په ټویټر خپور شوي ویل شوي چې روس دا طریقه ځکه غوره کوي چې د اوکراین د هوایي دفاع مخه ونیسي.
اوس وړاندې کوو اداریات چې د امریکا د حکومت نظر لري.
امریکی د دسمبر پړومبی تاریخ لبنان کې په دوو کسانو او په دوو کمپنو ایران پلوه تر هغه ګن حزب الله سره د مالی مرستو کولو په سر بندیزونه لګولې دي. د دوو کسانو نه علاوه بل یو کس هم په ګوته کړی شوی دی، څوک چې حزب الله له وسلو په سوداګانو کې حالې ځلې کوي. امریکی په کال 1990 کې حزب الله یو خارجي تر هغه ګن ګرځولې دی او په کال 2001 کې دا ګن خصوصي عالمی تر هغه ګن اعلان کړی دی. د حزب الله د عملیاتو د لاسه لبنان ته سخت زیات تاوان رسی، خو حزب الله د لبنان د نقصان باوجود خپلې حملې نه یوازې په لبنان کې ولې په کولهمه سیمه او د سیمې نه بهر هم جاری ساتلې دي. د امریکې د خزانې محکمې خپل یو بیان کې ویلي دي امریکې چې په کومو نوو کسانو او کمپنو بندیزونه لګولې دي، دوی په ګرد لبنان کې د حزب الله د مالی وسیلو د کار په جاري ساتلو کې اهم کردار ادا کوي. پکم دو کسانو چې بندیزونه لګیدلی دی، په دوی کې د یو نوم عبدالمحمد منصور دی. د القرد الحسن نومي مالی ادارې انتظامی ډایریکټر دی، کوم چې د حزب الله د پاره کار کوونکی مالی اداره ګڼل کیږي او چې امریکې په بندیزونه لګولې دي. بل یو کمپنی چې منصوري چلی الخبارا نومیږي، دا د حساب کتاب د مالی وسیلو د جانچ پړتال او د دې د مطالعو کار کوي. په دې هم د وړاندینه بندیزونه لګیدلې دي. د دې کمپنی په اډیټرانو هم بندیزونه لګولې شوې دي چې یو پکې ناصر حسن نصر نومي انتظامی عہدیدار هم دی. اډیټران یا د مالی معاملو د جانچ پړتال ماهران د حزب الله د مرکزی مالی شعبې د پاره مالی کارونه کوي. د خزانه محکمې خپل بیان کې نور ویلي دي چې نصر د کمپنی د ټولو مالی سرګرمو په باب له حزب الله سترو مالی چارواکو ته خپل رپورټونه لیږي. بلکم کس چې د تازو بندیزونو هدف شوی دی، د نوم حسن خلیل دی او د حزب الله د پاره د وسلو په سوداګانو کې ډیر اهم او چټک کردار ادا کوي. د ترهګرۍ او د مالی استخباراتي کارونو د مخنیوي په باب له د امریکای نائب وزیر براین نیلسن خپل یو بیان کې ویلي دي په کومو کسانو چې تازه بندیزونه لګولې شوې دي، دوی په ګرد لبنان کې د حزب الله د مالی نظام په چالو ساتلو کې ډیر اهم کردار ادا کوي. حزب الله د دې کسانو د مالی ماهرانو او د ادارو ظاهری مالی کړه وړه د ملکونو دننه د غیر محکمتیا پیدا کولو د خپل ناوړه عمل په پرده کې د ساتلو د پاره استعمالی. د امریکای د خارجه چارو د محکمې بیان خاغلی نت پرایس خپل یو بیان کې دا خبره په ګوته کړې ده چې حزب الله یو تر هغه ګوندې چې نه یوازې د لبنان محکمتیا او امن تعالی ترغه کړې ده، ولی په ګرد سیمه کې هم الغو تلغو جوړ کړې ده. بشکا چې د حزب الله د دین اوړو کارونو د لاسه د لبنان اولس سختو اقتصادي بوختو کې انخته ده. خاغلی نت پرایس خپل بیان په دې واضحو الفاظو ختم کو چې امریکا به د هغو کسانو او د ادارو دنیا ته د ښکارا کولو کار جاری ساتي څوک چې د حزب الله د خطرناکو او د غیر محکمتیا پیدا کولو په کارونو کې د حزب الله مرسته کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.